மின்னஞ்சல். The Washington DC na da Voice of America jiva radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا سم مجاهد جواد یم. لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته له یوې ونې کم وخت پاتې دی، امریکا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له افغانستان څخه نور نون نظر امریکایان او هغه افغانان وستلي څوک چې غواړي له دغه هیواد څخه ووځي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې له تاجک چارواکو سره پر دوارخیزه اړیکو او د افغانستان پر حالاتو خبري کړې دي، او د کابل په خار کې د روانو حالاتو په اړه هم ورسته په خبرونه کې راپورونه لرو. د دې خبرونه تر پایه لمک سره پاتې شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته له یوې ونې کم وخت پاتې دی، امریکا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له افغانستان څخه نور نون نظر امریکایان او هغه افغانان وستلي څوک چې غواړي له دغه هیواد څخه ووځي. دغه خبر د امریکا د دفاع وزارت د شورو یا چهارشنبې په ورځ خپور کړی. چارواکي وایي لس زره نور افغانان هم کابل هوایي ډګر ته ټول شوي چې غواړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه وتښتي. خبر زیاتوي تیر ورځ له کابل څخه نوی پوزي الوتنې شوي، او دا په هرو 19 دقیقو کې یوه الوتنه کیږي. له افغانستان څخه د تیرو څو نیو راهیسي چې د تخلیه بهیر پیل شوی شاوخوا 8000 کسان له دغه هیواد څخه وستل شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی یو پرواز چې پکې په کابل کې د طالبانو د واکنا وروسته هیواد نه تلونکي افغانانو سفر کولو د شروع چهارشنبه پوره سهار وختي افریقایي هیواد یوګانډا ته ورسېدلو. د چارواکو په وینا افغانانو ته په یوګانډا کې په عارضی توګه پناه ورکول کیږي. اف پی خبري رسنۍ د یوګانډا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله وویل یوګانډا ته را رسیدونکو یو 500 افغانانو کې خزي سړی او ماشومان شامل دي. افغانان چې په چارټر یا د کرایي په هوایی الوتکه کې یوګانډا ته رسول شوی و د هوایی اډینا د بسونو په قطار کې په انتبی خار کې هوټلونو ته انتقال شوه دي. د یوګانډا د بهرنیو چارو وزارت وویل نور افغانان به په راتلونکو ورځو کې ورسیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې قریشی د اگست په 15مه نیټه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان د تازه وضع په اړه د پاکستان دریز شریک کړ. پر دې مهال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي ستونزو د حل لپاره یو داسې ټول شموله حکومت جوړول دي چې د هیواد ټول لګکي په ځانګړي توګه تاجک وګړي برخه پکې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د سیاسي نظام پریکړې باید د یوې ټول پښتنې لاري وشي. پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته اوس قریشی هم د سیمې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر اوضاع او سیاسي جوړجاړي خبرې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. نوموړي د اګست پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې ژورنالیستانو ته د وزیر اعظم عمران خان د یو بیان په حواله وویل چې پاکستان به هم چاته د افغانستان پر ضد د خپلو ځمکنیو او بحري لارو کارولو اجازه نه ورکوي. شیخ رشید دا خبره له هغه وروسته کړې چې امریکا غږ د اګست پر 22مه راپور ورکړ چې د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خاوره کاروي. او عراق، ایران او سعودي عربستان ته په بغداد کې یوې سرمشریزي ترابللی ترڅو په خلیج کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ ستونزې هوار شي. چارواکي وایي په دغه لیدنه کې به د یمن پر جګړې، د لبنان په سقوط او د سیمې د اوبو پر ناورین خبرې وشي. تر اوسه پر یادو هیوادونو نه دی ویل چې دوی به دغه سرمشریزي ته څوک له خپلو هیوادونو څخه واستوي. د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی د خلیج متحدینو لکه مصر، اردن، ترکیه او فرانسې ولسمشر ته چې د دغه سرمشریزي مرستیال کوربه هم دی بلنه ورکړې. تمه ده یا د سرمشریزه د شنبه یا خالی په ورځ ترسره شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې له افغانستان څخه نور 9000 امریکایان او هغه افغانان وستلي څوک چې غواړي له دغه هیواد څخه ووځي. دغه خبر د امریکا د دفاع وزارت د شروع چرشنبې پورې سپور کړی. په دې اړه بشپړ حال زموږ له همکار نصر الله څخه اوري.
د امریکای د دفاع وزارت ویلی په 13 ساعتونو کې د افغانستان 9000 کسان راوستل شو دي. دا په داسې حال کې ده چې 9000 نور کسانو ځان ایرپورټ ته رسولې چې د افغانستان نه بهر لاړ شي. امریکا د چهارشنبه په ورځ ویل دغه کسان د امریکایي پوز په 20 پروازونو او د اتحادي ملکونو په 80 پروازونو کې د افغانستان نه بهر منتقل کړي شو دي. په تیرې ورځ کې نوی پوزي او نور نړیوال جازونو پروازونه کړي. هر پرواز یو کم 30 دقیقې یا منټ وخت پس شوه. تر اوسه چې یو اونۍ شوه چې د راوستلو لړۍ پیل شوه، اته اتیا زره خلک د افغانستان نه راوستل شو دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکای صدر جو بایدن د G7 تنظیم ملکونو دا غوښتنه رد کړې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنولو لپاره ټاکل شوی د اگست 1 نیټه دی وغځوي. د پینټاګان ویان جان کربی ویلی چې د 1 اگست نروسته به د کابل ایرپورټ امنیت د امریکا ذمہواری نوي. ویلی چې صدر بایدن د انخلا د نیټې غزولو نه انکار کړي. د امریکای پوز ویلی چې د نهې د ورځې پورې به خپل انخلا مکمل کړي. خغلی کربی ویلی چې په افغانستان کې د امریکای 15000 او 400 پوځیان موجود دي. خغلی ویلی دوی به د تلومیتوب ورکړي چې خپل پوز او پوځي سامان را بهر کړي. پاین حال کې د 150 افغانانو لومړی ډله افریقایي هیواد یوګانډا ته د شروع یا چهارشنبه په ورځ رسیدلې. یوګانډا ویلي 2000 افغان کډوالو ته پناه ورکوي. یو پرواز چې پکې په کابل د طالبانو د واک نه وروسته ملک نه تلونکو افغانانو سفر کولو د شروع یا چهارشنبه په ورځ سهار وختي افریقایي هیواد یوګانډا ته ورسیدلو. د چارواکو په وینا افغانانو ته په یوګانډا کې په عارضي توګه پناه ورکول کیږي. اف بی خبری اداره د یوګانډا د خارجه وزارت لقوله وای یوګانډا ته را رسیدونکو 150 افغانانو کې خزي، سړی او ماشومان شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د افغانستان په اړه غني مقالي او تفسیري لیکل شوې. زموږ همکار مختار خلیل تری د برتانی د ګارډین ورسپانې یو مطلب راخسته چې په افغانستان کې د طالبانو پر واک او کړنو لیکل شوې.
محمد حنیف ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې مونږ کې ډیر خلک افغانستان کې د امریکای په ماته خړو ډیر خوشاله دي. خو دې سره سره زمونږ په زړونو کې داسې یو یره هم پرته ده چې بیانولې یې نشو. مونږ دا نشو هیرولې چې عمده طالبانو خپل جنگ زمونږ جماعتونو او سکولونو ته راننوستي دي. محمد حنیف لیکي چې ډیره موده نه ده شوی چې د پاکستان او افغانستان خلکو په دواړو ملکونو نه جدا کیدونکو ملکونو بلل. د افغانستان د جغرافیایي اهمیت په باب له اکثر زمونږ د اشرافو په محفلونو کې خبرې کیدې او په قول د پاکستان د فوج چې مونږ خپل دی بدنصیبه گاونډی نه ډیر څه بوتکولې شو. سلویخت کال وړاندې د شوروي روس په افغانستان کې د فوجي مداخلت په وجه زمونږ د پاکستان مشران افغان مجاهدینو سره د اودریدو په حق کې راپورته شول، ځکه چې د دوی خیالو چې د مجاهدینو په لاس امداد به مونږ د کمیونزم د يرغل نه بچو. د شوروي روس خلاف د افغان مجاهدینو د غیړنبی جهاد او پدې کې جنگیدونکو افغان مجاهدینو سره د پاکستان ملاتړ د افغان ملت راتلونکو یو شمیر نسلونه بې کور کړل. بل طرف ته اومدي جهاد پاکستان کې ډیر خلک بشانه زیات ماړه او مالدار کړل. د روس او افغانستان د جنگ له سبب پاکستان کې فوجي امریت هم خپل خونړای پنجه خې مضبوطی کې اومد روس خلاف د جهاد د لاسبا د پاکستان په لارو کوسو کې پاوډر د خاورو په وای خرسیدل او هر کور ته کلاشنکوف نه ستو چې له عمله د سیاسي او ذاتی جګړو فیصله د جرګو په ځای د کلاشنکوف په زور شروع شوه. محمد حنیف لیکي چې پاکستان دغه جنگ وګټلو. زموږ جرنیلان او فصلی دفاعي ماهران نن هم په دې خبره خپل بریتونه تاوي چې موږ نه یوازې شوروي روس له ماتې ورکا ولی د کمیونیزم په کالبوتمو اخیری میخ هم تکوالو. امریکا او نور آزاد غربي ملکونه هم زموږ ډیر احسانمند شول. خودي ملکونو ډیر زر مونږ په مندلار کې پری خودو. بلخوا چې کله فتحمن مجاهدین کابل کې د اقتدار په مسند کې ناستل نو لګمو د پسې پاکستان نه مخ واړولو. دوی د پاکستان د کلونو کلونو خدمتونه او مجاهدینو له د جنگي تربيت ټولې خېګړې شاته غورځولې. په دې سبب توتاششم مجاهدینو نه د ځان خلاصولو د پاره د یو بل جنگ شروع کول لازم شو. په دې مابین کې د پاکستان په اسلامي مدرسو کې پاتې شوی طالبان زموږ د وسلو په زور د جنگیالو په شکل کې په کابل ور روان شول او پاکستان سره ګوتی کوونکی غلط مجاهدین رایشار کړ. خو د طالبانو د انصاف کولو ایغ نیغ او ساده نظام سره ډیر زر زموږ کینه او حسد پیدا شو او د خپل خلافت د قیام مینه مو په زړونو کې راپورته شو. مضمون نگار لیکي چې سمو د پز مونږ ته احساس شو چې د طالبانو هم زموږ د جون انداز خوښ نه شو او دوی هم زموږ نه زړه مور شوی دی. محمد حنیف لیکي چې پاکستان لا په دې مخمسه کې پروت و چې دینا په طالبانو سره بروزګار څنګه سمي چې په دې کې د امریکای د نیویارک ورلد ټریډ سنټر سره د دوه هوایي جازونو د جنگیدو خونړی ترهاګر پیښو شو. طالبانو چونکی د القاعده د مشر د اسامه بن لادن غوندې نام تو ترهاګر ځان سره ساتلی وو او امریکای د دغه پیښې ټوله الا بلا په القاعده او اسامه بن لادن ورغورځولې وو. په دې سبب د طالبانو د ملګري او منونکي ملک په هیڅ امریکای مونږ ته کر خراخ چې موږ سره پلا راځي او که طالبان ترهاګر سره پاکستان د ویری یا د مجبورۍ امریکای سره غوږ او جنگولو ځکه چې امریکای دړکی سره سره د ډالرو ست هم کړي وو. خو محمد حنیف لیکي چې د پاکستان د دې ټولو مجبورو باوجود د پاکستان په زړه کې د طالبانو محبت پروت ځکه چې موږ طالبان د ځان نه ښه مسلمانان ګڼو. خو موږ سره د خپل ملک هم فکر وو او زموږ نوی فوجي قیادت د نقدو هم ډیر شوقیانو. په دې وجه موږ د طالبانو دشمنان شو اگر که د زړه نه نو. محمد حنیف ګارډین کې د چاپشي خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د افغان طالبانو د موجوده سرپنچ مشر مولا عبدالغنی برادر داستان هم زمونږ د سترګو غړولو لپاره کافي دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
بشری حقوقو د څار اداري یا هيومن رائټس واچ د رسنیو د تنظیم لپاره د پاکستان لخوا وړاندې شوی نوی قانون په رسنیو باندې د نورو بندیزونو لګولو لپاره ګڼل شوی. په پاکستان کې د خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو د بشری حقوقو فعالین او مخالفو سیاسي ګوندونو په د میډیا اتارټی نومي ادارې د پارا قانوني مسوده رد کړې ده او دای په رسنیو باندې د بشپړ کنټرول لپاره یو کوخه خبرلې. د ډي بي خبريال او رنگزی پری نور حال راکبي.
د بشری حقوقو سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ لخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا وړاندې شوی میډیا ډیولپمنټ اتارټی ادارې باندې تنقید او دا په میډیا قدغن لګول او بیان پس د پاکستان حکومت ایچ آر ډبلیو نه د معافی غوښتنه کړې ده او ویلي دي هیومن رائټس واچ غلط رپورټ چاپ کړی دی. د بشری حقوقو سر ادارې وړاندې یو رپورټ کې ویلي وو پاکستان حکومت لخوا میډیا ډیولپمنټ اتارټی نوم ادارې جوړښت مقصد پاکستان کې د ریاست لخوا په میډیا کنټرول ترلاسه کول دي او پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو د بشری حقوقو فعالینو او سیاسي مشرانو خبرداري ورکړه دي. د مجوزه قانون په میډیا سنسرشپ او آزاد اوازونه غلي کولو یو حصہ ده. هیومن رائټس واچ وی د پاکستان حکومت دا دریز دی نوې اتارټی لوجبا پاکستان کې میډیا په حق لا ټول قوانین یوزې شي او دا د صحافیانو په ګټه کې به وي. خو هیومن رائټس واچ دې سره اتفاق نه لري ځکه وړاندې هم د غشان ادارې لکه پیمرا حکومت د مخالف سیاسي مشرانو اواز غلې کول او په میډیا بندیزونو لپاره استعمال کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت او امریکا کې د پاکستان سفارت دغه رپورت رد کړی دی او پاکستان حکومت هیومن رائټس واچ نه دغه رپورت چاپ کولو باندې د معافی غوښتنه هم کړې ده. د بشري حقوقو سار ادارې د رپورت نه وړاندې پاکستان کې د صحافیانو مرکزي تنظیمونو د وکیلانو تنظیمونو د بشري حقوقو فعالینو او مخالف سیاسي ګوندونو هم دغه تجویز شوی پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټی نومې قانون رد کړی دی. پاکستان کې موجوده وخت دوه لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ هم وای د نوې قانون لزریه پاکستان د انصاف وړاندې نه کنټرول میډیا باندې مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز خوکر وای کله نه چې د پاکستان د انصاف حکومت جوړ شوی دی نو د هر اغه ټي وي چینل اخبار او صحافي پر ضد کاروایی کړي دي چې د حکومتي تګلارو باندې تنقید کړي دي اوس د نوې قانون لوجه په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي.
سیلف سنسرشپ یہاں پر ہے, صحافیوں کو کانسیکوئنسز کا ڈر ہوتا ہے اور کہنے کو ہم جمہوریت ہے.
مصطفی نواز کوکر وای موجوده وخت مونږ د جمهوریت داوا کوو, دستور هم د رائے د اظهار ازادي خبره کوي, خو دغه موجوده وخت هر یو صحافي په یره کې دی. بلخوا اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری دا نوی قانون د صحافیانو د برابر ګټور ګرځوي او وای پاکستان کې میډیا په حق لا اخري قانون سازي کال 2002 کې شوی و او اوس وخت بدل شوی دی ځکه نوی قوانین هم پکار دي.
سات قوانین ہے ہمارے, ان ساتوں قوانین کو ختم کر کے ہم ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں.
فواد چودھری وی میڈیا په حق لانے وی قانون سازی ضروری ده. میڈیا په حق لا پاکستان کې اوه قوانین دي, هغه بټول ختمو او یو نوی قانون به جوړو. پاکستان د ډېر مودې راهسه هغه وادونو نوم لړ کې شامل دي چرته په میډیا قدغنونه دي. خو جولای په میاشت د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نامه هغه ودرشت هیوادونو مشرانو نوملړ کې شامله کړې و چا چې خپلو هیوادونو کې پر میډیا بندیزونه سیوا کړې دي. په دې نوملړ کې د عمران خان نامه په ولسم درجه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا د درملو په نرخونو کې زیاتوالی وروسته د درملو کاروباریانو د غا زیاتوالی رد کړي او وایي چې له دوی سره د خلکو لخوا د درملو اخیستلو توان کم او د دوی روزګار به هم ورسره اغیزمن شي. دوی وایي په تیرو څو کالو کې دا دریم ځل دی چې د درملو بیې زیاتیږي او هغه درمل لا ډیر ګران شوی چې د انسان ژوند ژغوري. په دې اړه بشپړ راپور له فرید شنواری څخه اوري.
د مرکزی حکومت کابینه د اگست په 14 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تر سره شوې غونډه کې د 18 قسمه داروګانو یا دوایانو په نرخونو کې د اضافي منځوري ورکړې ده. د دوایانو په بیو کې په روانه میاشت کې دا دویم ځل اضافه لیدل کیږي. خود دوایانو کاروبار کوونکي وایي د نرخونو کې زیاتوالی سره به د دوی روزګار تر څنګ د خلکو په ژوند هم بد اغیز وغورځيږي. د پیښور اوسیدونکو صفی الله وی ویډي وته اویل د دوایانو نرخونو زیاتېدو سره به د دوی مالی مشکل کې نور هم اضافه وشي.
نو یو خود غریب سړی د غستلو هغه قوت او توان چې کوم د مخ کې نه ډیر کمزور دی او غریب سړی د مشکل سره مخ دی او کنن مونږ ګورو نو د غدویانه زل بیا ګرانه شنو د غریب سړی د لپاره د خوراک توکي غستل یا روزانه یا د امروزه ژوند چې کوم د ضرورتونو دغه پوره کول یو طرف ډیره مشکله ده. نو بل طرف ته د بیمارانو لپاره د غدویانه چې کوم دي دا ډیر زیاتې مشکلې شوې دي او کوم بیمارانو چې په روزمره ژوند کې یعنی هر ورځ باندې د غدویانه بکارې نو زما خیال دی چې غیر لپاره د غدویانو غستل ممکن نشوي.
د دویانو کاروبار کوونکي وایي چې تیر دوه کالو کې د هغو دویانو نرخونه تر 200% پورې سیوا شوې دي کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي یا ناڅاپي رنځونو کې کارول کېدی. دوی زیاتوي د داروګانو په بیو کې اضافي ورستو د مارکیټونو نه د ژوند بچکونکو دویانې ورکې شوې او خلک یې په دې مجبور کړی دي چې ګرانې واخلي. د خیبر پښتونخوا د دویانو اتحادیه مشر ارشد خان مومند وی ویډیو ته وویل د زیني دویانو به د 200% نه هم اوچته شوې دي.
بالکل حکومت مخکې نن چې دا کومه ګرانی په داروګانو کې راوستې و 200% دویانې ګرانې کړې وي. اوس واته ورځ کېږي چې بیا تقریبا 100% دویانې مزید ګرانې کړلې. دغه هغه داروګان ګران کل کم چې په ځل کې استعمالېږي او بل دا هغه داروګان ګران تل کم چې په ډایلیسس کې استعمالېږي په زړه کې چې کوم دوایان استعمالېږي هغه ګران هم کړو مارکیټ ته بالکل غیب دي او بل ایمرجنسی کې چې کوم کار کوي چټ بولې
ارشد خان مومند وایي د دغه اضافه سره به ډیر د داروګانو روزګار کونکو اغیزمن شي او دوی به روزګارونه پرې خودو باندې مجبور شي
په دې باندې باندې د ټیګي د ګرانه باندې چې یقین ساته مخکې چې کوم روزګار په شل لک روپۍ کې دو او یو کسب روزګار روانه و د دوایانو هغه اوس په اتیا لک هم نشي روانه ولې د دې د مقصد دا دی چې د داروګانو والا چې کوم دي دا به تقریبا بے روزگار شي په پورا خیبر پختونخوا کې اتیا زره میډیکل سٹورونه دي او دې کې په لکونه خلک چې کوم دي د روزگار سره د دوی بے روزگار سره وابسته دي هغه به یقینا ساته چې هغه به بے روزگار شي
د پاکستان د دوایانو مرکزی ادارې یا ډرګ ریګولیټری اتارټي اف پاکستان څو ورځې وړاندې د ژوند بچکونکو دوایانو په بیو کې سیواواله راوستلو چې پکې د شوګر فشار کینسر زړه او نورو رنځونو دوایانې شاملې وي یا د ادارې ویلیو د دوایانو بیو کې سیواوالی ډیر علتونه دي چې پکې د روپۍ لاندې راغورځیدل د ګیس او بجلی یا برق ګرانیدل او ځینې ډیوټیانی یا ټیکسونو لګیدل شامل دي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
د شمالي وزیرستان صدګي قوم د جلغوزو د فصل مالکانو د میرانشاه پرس کلب مخه ته احتجاجي پرلط پیل کړي وای دوی ته د جلغوزو د فصل پریکولو اجازه نه ورکړل شوی خو انتظامی وای د اجازه اخیستلو بهیر پیل شوی او ځینی قبیلو ته اجازه ورکړل شوی او نورې قبیلې به هم خپل وخت پورې انتظار وکړي عدنان بیتانه پر راپور لري
د قبایلی ضلع شمالی وزیرستان شمال تحصیل سرګای قبیلې یو مشر ګلبت خان وای چې زیات جلغوزي د دوی پسیمه کې پیدا کیږي حدود اجازه نه ورکول کیږي چې جلغوزو پوښښه فصل واخلي هغه زیاته کړه دوی احتیاجي پرلط په میرانشاه کې پیل کړی دی د انتظامیه چارواکي دوی سره خبرو کولو ته رسیدلی دي خو له دوی څخه وخت غوښتل کیږي چې دا ستونزه به زر هوا راکړی شي هغه ول زر به عذاب عملیاتو کې زپل شوی تر اوسه د بیکوري ژوند سره مخامخ دي او په دې کډوالۍ کې د چرغوزو فصل د دوی د معاش یوازنې سرچینه ده چې په دې کډوالۍ کې پر خپل مشکلات راخم کړي وایس اف امریکا دیوته ګلبت خان اویل د چرغوزو فصل پوښ شوی دي او چې څومره نه وخت کېږي دا تاوان کوي او فصل ضایع کوي نو موري زیاته کړه د دوی ایوا غوښتنه ده چې د چرغوزي فصل اخستوله پر د علاقې ته پرې خودل شي او کله غ غوښته دلته نمنل کیږي بیا به دوی د سبي مرکز پېښور ته لارېون کوي او هلت به په احتجاج پاخه کښې نېږي
و پاتې د څانه د سوي کاغه ګرو کو بیا مې بار نه پرېږدي وخت مې مجبوري تا کولرم د لګي تا دوارم د لګي تا درناغه پرې مې 0.74 پرې متا د خپل انټرنل سړي سره نه ویدم چې خپل مرزو دي خپل زرغونځای شي کوا دا ملاوی سی دا کاسون ته کو د میز پایریا کې دا د زرغونځي پیداوار جوړ تا د مو د تو چې کربینا ری پای وی کرلینا ندی اربینا ندی دا کربینا دی
د چرغوزي کاروبار کوونکي او حکومتي چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې ناشدي یو لک نتر یو نیم لک منه چرغوزه په قدرتۍ کسه پیدا کړي شي او دا نه یوازې د ځای خلکو بلکې په ملکی کسه د اقتصاد ایوه مهمه سرچینه ده چې ملک ته په کرونو ډالر راوړي د حکومتي او پوځي چارواکو په خبره په علاقې کې حالات اوس هم خاندي او عملیات پکې روان دي چې لوځي ځای خلک د بیکوري ژوند سره مخ دي او د چرغوزو د فصل د ټولولو کې دا لوی خاندې ایو انتظامی چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د ایو پلان لاندې خلکو د فصل اخستو اجازه ورکړل کیږي هغه وویل دوی په خپل د علاقې واکن لري او پوځ سره په اړیکه تک شي دي چې کومي علاقې پوځ دوی ته په ګوته کوي هلته د فصل اخستو اجازه ورکړل کیږي او دا عمل روان دی او په روانه اونۍ یا نیمه کې به صدګي قوم ته هم اجازه ورکړی شي د چلغوزو کاروبار کوونکي لایر خان اول د ضرب اعظم عملیات وروسته د چلغوزي کاروبار نیم پنیما کم شوی دی وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه زیاته کړه دوی د چلغوزا منځنی ختیز اروپا او چین توړي او کو په وخت د زینو ته ونرسي بیا پر جرمنی لګي بل چې د افغانستان چلغوزي راشي هغه مارکیټ ته زر رسي نو بیا ورسره بیا ټیټر شي هغه ول یو من چلغوزا نږدې $1500 بیا لري
تر به غضب ته خو دا وشو چې څوک نه خو یو بالکل ضیا شو نه ور پرې شو لري دا چې زات وی چې کوم ځای کې د آرمی چوکۍ وی
یا بده ته وایي چې دغه 20 متره یا 40 متره دا ته نږدې ما ور درومي، نو داسې پاتې شي دغه نه ډېر زیاته سار پر ولویږي که نه ډېر مول ضیا شي. دومره کمای په تروغو شي تقریبا 20,000 بورۍ 25,000 بورۍ پورې دا مال به موږ په لاس راغلی وي، دا نوره مال به ضیا شي ټول.
د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسله والو پر ضد د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات پیل شوي وو چې له امله د سیمې اوسیدونکي کړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي د عملیات وروسته شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د وسله والو پټن ځایونه ختم کړی شوي دي او په سیمه کې امنیت پر ځای کړی شوی. خو د شوال اوسیدونکي اوس هم خپلو سیمو ته بیرته نه دي واپس کړی شوي او د خپلو علاقو څخه لرې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
را روان مستقبل د نوونو ټکنالوژو او د انساني کارونو د کمپیوټر په شان د نوونو ټکنالوژو نه د اخیستو دی چې پکې د انسان نه سیوا د نقلي ځیرکتیا کارونه هم شامل دي. دا خبره اوس ورسته رد واضح حقیقي چې زمونږ دنیا لبا د نوو راپورته کیدونکو ټکنالوژو د اصول او معیار پرانا کې یو نوې شکل ورکول شي. مونږ اوس په دې رسیدلې یو چې د ډیجیټل انقلاب رومبه چپی په جمهوریت او بشري حقوقو زور راوړلې ده. دویمه چپی امیرانه حکومتونو لا د دغو حقوقو وهل آسان کړی دي او اوس دا لازم شوی ده چې جمهوریت قانونه د نقلي ځیرکتیا غونډې عمل د پاره د نوو ټکنالوژو د استعمال لار اواره کړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځو کې د قومي سلامتیا کمیشن تخپل تقریر کې ویلي دي چې د سایبر حملو د مخنیوي لپاره موږ لخپلو اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره کار کول لازم شوی دا، ځکه چې سایبر حملو زموږ کاروبارونه په خطر کې چولی دي. ټکنالوژي یې په خپل قابو کې راوستي ده چې هغه نه زموږ د ذاتی حالاتو نورو ته د ښکارا کېدو خطر پیدا شوی ده. خاغلی بلینکن زیاته کا زمونږ په وړاندې د ټولو نه اهم کار اوس دا دی چې یو داسې مضبوط سوچ اختیار کو چې د هغې په بنیاد مونږه د ټکنالوژۍ استعمال په داسې ډول وکړو چې هغه زمونږ د خلکو په فایده کې وي، زمونږ د مفاداتو تحفظ کی او زمونږ جمهوری اقدار بالا وساتي. د ټکنالوژۍ په بنیاد د ولاړ امریت د ویرو ترهو ښکارا کول او خورول کافی نه ده، بلکه د چین او د روس غوندې د دې کارونو زموار ملکونه په ګوتکول پکار دي او په دوی غږ او چتول پکار دي چې دا په غلطه لار روان خطرناک ملکونه دي. دین علاوه مونږ له خپل ځان په باره کې د یو مثبت سوچ پیدا کول او کار کول وی دین پس به مونږ چرتخه او سودمن کار وکړي شو او زمونږ په وړاندې هم دا یو کشاله پرته ده. د خارجه چارو وزیر بلینکن د دې کشالو د اوارولو د پاره د خارجه چارو د محکمی د شپږ بنیاد تګلارې وضاحت وکړو. اول دا چې موږ لازمن ناوړه سایبر سرګرمونه او نوو ټکنالوژونه قومي سلامتیا ته پیښې خطرې راکمول پکار دي. دوی مدا چې د اهمي ټکنالوژي په سخت مقابله کې موږ خپل رهنما قیادت یقیني کول پکار دي، کم چې موږ خپل مفادو د خوندي ساتلو تر لارې کولې شو. دریم دا چې موږ لا د یو پرانستي محفوظه او د قابل اعتماد کمپیوټري انټرنیټ نظام حفاظت پکار دي، باوجود د دې چې دا ورځ تر ورځ د بندیدو د نور زیات غیر محفوظه کېدو او د نور زیات ټوټي ټوټي کېدو په لوري روان دي. سلورم دا چې موږ له تکنیکی معیار ټاکل او د نوو ټکنالوژو د پاره اصول و د کول پکار دي. پنځم دا چې جمهوریتونو ته پیښې ځینې اهم خطرې د کمپیوټر په عالمی نظام یعنی سایبر سپیس کې پراغونډېدو دي. په دې سبب موږ لازمن د جمهوریت د ودې او د جمهوری اصول د خاطر کې دوه لپاره د ټکنالوژۍ استعمال پکار دي. او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې موږ له معلوماتو یو بل سره لازمان شریکول او خپلو کې کوټلی ملګرتیا پکار ده، ځکه چې یو ملک هم په یوازې سر دا ټول کارونه نشي تر سره کولای. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې وینا ختم کو چې موږ ته د امریکای ضرورت ته او موږ د دې خبرې هم یتمن یو چې د امریکای ملګری دي د نوې ټکنالوژۍ سرپنچ مشران او معیار تاکون کوي چې دا شان پیدایشي حقونه او جمهوری اقدار په هر قسمه نوې ټکنالوژي کې مرکزی حیثیت لري او چې دا خلکو ته د دې په جون کې حقيقي فائدې ور ورسي.
اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره و غسمه پام را گرزه و دوی بشیرینی زنگری خبرونه ده.